دوستانو ستړي مشه ز اجملند مو د ساده رډيو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم پایلم له خبرونو کوم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې وچا ویلي هرمیا ش افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماينونو او ناوچاو د موادو د چاودن لامل وشل کیږي یا ټپین کیږي وچا تیر شپه په اکسپانه کې دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماينونو او ناوچاو د موادو ککړ دي وچا د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ د پروګرام د معلوماتو لمخې څرګنده کړ چې وسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.3 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لګډون پراته ترسره شو د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسون په اکسپانه لیکلي چې د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشي کندهار کې دا غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستيال ملا محمد ابراهيم صدر د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خان په شمول د کمیسون ټول غړو ګډون کړو دا طالبانو د امنیتی او تصفیوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې ترسره شو په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي کې په خکې نشدې شل کسان ټپین شوه د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتی چارواکو په وینا ویلي دا پیخه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي مل خان په سیمه کې دا یو 1500 ډوله مسافرونکو موټر د چبکې دوه لامل رامن سره شوی د چارواکو خبره په ټپیانو کې دوه لسنارینا څلور خزی او درې ماشومان دی ول شوی ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی په افغانستان کې د سړکونو خرابواله د ترافیک قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بی احتیاطي د ترافیکي پیښوم د لامل نه بل کیږي پولیس وایي چې د پاکستان په شمال ویدیز اعظم ورسکینند جمعه د نن چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوه په جنوبی وزیرستان کې رويټرز اژانس د پولیسو د مشر آصف بهادر په وینا خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبد الله ندیم سخت ټپي شوه او دوه تنه ماشومان هم د چاودنې لامل ټپيان شوه په پاکستان کې په ورستیو میاشتو کې د نامنې یو پیښه زیاتې شوې ده د اوکرين پوز نن ول چې تیر شپې د روسي له هغه وبشترون الوتکو چې پر اوکرين بریډ کړي او شپاړس نسکور کړي د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ول چې د دې الوتکو د بریډ لامل په خارکیف کې وټنه او د خار په لمنو کې یو میرمن ټپي شوې ده د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلي چې له خار بهر د دې بریډون لامل په یو روغتون کې وور لګیدل خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل بیا هم ستړي مشي تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو د واتس اپ چینل په خپل واتس اپ کې फायदा او فالو وکړي د واتس اپ د چینلونو برخه ته ورشي په لټون کې په پښتو یا انګلیسي تورو ازادي رادیو ولیکي او زموږ د واتس اپ چینل ولټوي د ازادي رادیو واتس اپ چینل مندل شي چې دا او نور خبرونه ل متن اکسونو او غږیز خبرونو سره مندل شي وړاندې په خبرونه کې د ریښتینو موضوع د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د افغان خلکو په وسیله د فاشلې پر ځای دی له هغوی سره عملی ملاتړ وکړي په دې اړه په ریپورت سربیره مو دا هغه افغان خبري اعلان په وضعیت هم خبرو چې په روسي کې پاکستان ته کډوال شوی او د مهال دغه تل سختونه کوم دا به هم ووري چې افغان ماشومان ته د شری واکسین نه رسیدل د دې سبب شوی چې پاکستان په بیلابیل ولایتونو کې د شری ناروغي د ماشومان ترمنځ په پراخه توګه خپره شي
یعنی هیڅ د واکسین د تنه دي شوی او نو موږ ورېدل دي او نو څو راغلي دي چې یعنی فرحان یعنی
اکر وندرو ته چې په دې ورځو کې بوزغلی کری د کرنې د یو متخصص فارښت لري
نو دا بوزغلی یو دی یو پارکی دا چې تی نه تنها په مشتخي کې کړي او دې بیا دا بوزغلی په مخکابل هم انتقالي چې کابل کې د دې بوزغلی انتقال او کینول د پکې کوم نه د هوا حالت مناسب دي او نه ودی وخت مناسب دي
نور راپورونه او د ازادي رادیو د ملمنه خبرونه هم لرو شي دا ونی پکې دیوا پتنګ په سوداګرۍ را سره غږی
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمو غغلا ازادي رادیو ناوري د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. ل افغانستان څخه نیویارک ته افغان مرمنې د عمل وخت نه کی دا د هغه غونډې نوم دی چې ملګر ملتونو د افغان مرمنو په وسیله جوړه کړې و. په دې غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ جوړه شوې و د بیلابیلو هیوادونو استاسو او یو شمیر افغان خزینه فعالانو ګډون کړو. ګډونوالو د افغان مرمنو د عملی ملاتړ لپاره په جدي اقداماتو ټینګار وکړ. نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ویلي د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته افغان مېرمنې په سیستماتیک ډول له عامه ژونده حذف شوې دي. ښاغلي فایق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له افغانستان څخه نیویارک ته افغان مېرمنې د عمل غوښتنه کوي په نوم جوړې شوې غونډې ته کړي. نوموړي زیاته کړې:
As all to زل موږ ټول څه وختنه کوم چې په دې اړه فکر وکړو چې څنګه کولای شو د اندېښنې څرګندولو څخه ورهاخوا د ملموس او همغږي اقدام خواته ورشو، څنګه کولای شو ډاډ ترلاسه کړو چې د افغان مرمنو غږ د هغو پالیسیو او اقداماتو بڼه غوره کړي چې د دوی د ملاتړ لپاره جوړ شوي. د دې پوښتنو ځوابونه باید افغان مرمنې راکړي.
دا غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان خزینه فعالانو هم پکې ګډون کړی و، د ښځو د وضعیت کمیسیون د ناستې په څنډه کې جوړه شوې وه چې د افغان مېرمنو د ملاتړ لپاره د جدي اقدام په اړتیا پکې ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د البانیا استازي سویلا جنینا هم ټینګار وکړ چې د افغان مېرمنو غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه: طالبانو سره په خبرو کې به تر هغه پرمختګ ونه لیدل شي تر کومه چې په خبره یې افغان مېرمنې پکې حضور ونه لري او د دوی د حقونو ملاتړ ونه شي.
زه باور لرم چې افغان مېرمنې یوازې زموږ پیوستون او پام ته اړتیا نه لري. تاسو دا لا دمخه لرئ، هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ عمل دی، او یو ملموس او جدي عمل چې له سیاست څخه پیل کیږي.
د غونډه کې دغه شان د هالند، فرانسې، استرالیا، ایتالیا، چیلی، یونان او کاناډا هیوادونو استازو هم د افغان مېرمنو پر ملاتړ ټینګار وکړ او د عمل غوښتنه یې وکړه. او دغه شان د افغان ښځینه فعالانو او د افغانستان دننه د افغان مېرمنو او نجونو غوښتنې هم واورېدل شوې. یو افغان مېرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راولي، سو هغوی مجبور شي چې افغان مېرمنو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. او اغیزناکه هیوادونه باید طالبانو سره خپلې اړیکې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو مشروطه کړي. نو ډېره ښه خبره ده چې دا موضوع جدي ونیول شي او د غونډو او خبرو تر څنګ جدي اقدامات هم ترسره شي.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان مېرمنو او نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز فعالیت او په آزاده توګه د دوی پر تګ راتګ ګڼ شمېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. دا محدودیتونه که څه هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلی و: په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. مخکې تر دې هم نوموړي او نورو بیلابیلو طالب چارواکو دا ادعا کړې چې د افغان مېرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د فدراسیون ویلي پاکستان کې میشت ډیر افغان خبريالان چې د کډوالو په توګه ثبتي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبريالان هم وایي چې په دې هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. نور حال د عابدي سپوږمۍ په ریپورت کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبريالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یوه څرګنده بېلګه ده. په راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال له 1.6 میلیونه ډېر افغانان په جلاوطني کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختم شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېرې ستونزې لري. زه خپله په ټولنه کې یم، وینم چې څه حال مو دی. له افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که ویزې دي باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغۍ ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي.
اروپایي ټولنې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې هیواد خلک لا هم د شدید انساني او بشري حقونو له ناورین سره مخ دي. د دې ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقونو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د سواکمنتیا په ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړوونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR د دایمي کمیټې د 29 غونډې په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12 خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقونو له کړکیچ سره مخ دي. دغه ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقونو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا، ګډون او مشرۍ دغه شان له نړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهلې ازادي راډیو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سم نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنۍ بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همدا لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوزګاره سوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
په اوسنۍ شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او نا امید دي ځکه ته باندې کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت په یو شیبه کې خاور کیږي او لمنځه زینو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته د دوی حکومت خزي او انجونې تزده کړو او کار په ګډون ل خپل بنسټیزو حقونو به برخې کړي دي. سره لدې چې د نړۍ بیل بیل هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو
ازادي رادیو څلیرویش ساته.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابیلې خواوې بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیې او ایران استازو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستی وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده، او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننې غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ د غدرویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د شودلو لپاره د هورموز ستراتیژیک تنګي ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بي مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننې غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغی زیات شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو
ازادي رادیو څلیرویش ساته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغان کروندګر په دې ورځ شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیو بزغلیک دي. د سرات متخصص پوهان ذاکر الله صافی په دې اړه له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې غږیدلې او کروندګرو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکه په پیل کې ښاغلی صافی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیکدیدو په اړه وایي.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسیدلی، مثلا مشتقي زموږ مشتقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو غزه فکر کوم هغه د وخته شروع کړې ده او ځینې تقریبا ډېر اثر چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغې ګټه اخلي، په تونلونو کې، په پلاستیکي خونو کې هغې بزغلي کوي.
نو دغه بزغلی یو ډیر باریکی دا ده چې دوی نه تنها په مشتقي کې کوي او دوی بیا دغه بزغلی کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالاتو ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دی. ځینې بزګر موږ په کابل کې کړم په دې باندې لږ ډېر دوکه کېږي او بازار کې ګوري چې تیار بزګري پیدا شوي راځي چې وای خپل اوزر وکړو حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزګري چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحبای او بخښي عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیژني؟
ډیر واضح ده د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایې ورځې بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه چی هغه خرابېږي او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د دې په اساني پیژندل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدي او برابرۍ چمتو کوي چې په دې انتقال شي او بل بیا لګره په صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وکنه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي هم اشتباه هم کوي. تاسو خبر هم صحیح ده ولې بهتر ادا ده چې لګره صداقت هم وي او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولیدي کې او ځین انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل دې نه وځي کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته داخله هم باید دې ته متوجي وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدي د بهیت سره د چاپیدا سره توافق لري دا د کار
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري. له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات په دې مد نظر ونیسي. مثلا د یي آمادګی نیسي په بنجار رومي بنجان د دې لپاره چې په پټي کې وتا شرایط نه مسایې دي چې دوی اخلي په کورو کې کوي او د دې دابت پښپینو وسیږي چې مثلا په د باندې سړه هوا سړه سړه یو د فرازي دا سړه سړي ا د سړه سړي د راتلو وخت ځین داخل دي تجارب هم لري او ځین کې چې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پښبینو وسیږي چې ته د تاسو سړي سره مخابره کیږي دې به خپل بوتي زړه زړه څوکي وپوخي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې ته چیرته د امکانې وي نو کدا شان دي مته راځرونه چې د سخت مشکل سره ستوندو سره مخ کیږي. نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان به مدرزه تونسي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه د خپل مسؤلیت او باسي اوس په ټکنالوژي د مخته تللې ده. هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي کته دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی مثلا د هوا د حالات او د پوجي چې مثلا پر اتون کې افته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښی دي کولې شي چې خپل سبزی وژغودي او هغه پټ کی.
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه مولسرخک د پنځونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستونه پیږي. مثلا پالک د دې لپاره هم ستونه نه پیږي. همدا شی ځینې اما ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي. دې دا خبرم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه دې تم دې لیک متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز
که دا پیاز دی وقتی وکړي دم د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دومره حساسیت نه لري. مثلا که پالک کې دی حساسیت نه لري، که چې د منسوخه کې دی حساسیت دومره نه لري، که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځینې نور لکه مرچ ول، لکه رومي بانجان شو، لکه تور بانجان شو، دا به د هوا د تغییر سره ډېر، لکه بېنډۍ شوې، دې د هوا د تغییر سره ډېر حساسیت لري او ډېر ضد لمنځ ځي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان ته د سرخکان یا شری واکسین نه دی ورکړل شوی او لادی کبلا د شری ناروغي زیاته شوی. ډیر دوی وایي ماشومان ته واکسین نه دی شوی چې لامل یې وست شری په ناروغي یخته دي. دا چې ولې دا واکسین ماشومان ته نه کیږي په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان د ازادي رادیو پښتنې ثواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې تازه ویلي افغانستان یوازې له هغه درې روغتون افغانستان کې یوازې هغه درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځنی ډول یو ماشوم د شریل ناروغۍ مري. نور حال د عبدې سپوږمۍ په ریپورت کې ورو
د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان یې د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخت شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مخبل ماشومان واقع چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه و امینه و فاطمه و او بس دا ولا چې بس د اتبی او د لاټر زیات شوي دي کنه یعنی ځنې وسره ټوخه کوي 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 ځنې شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یعنی کیږي نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کارانه غلي او واکسین کیږي د نور د پلوغه کیږي خو د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرز باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شریخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شری په ناروغي او خارخ پر اخته لاله ډیر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تبه ده او ترنت موړي دي او هیڅ تداوی نه کی. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي موږ مرسته ته ډیره سخته شدید اړتیا لرو.
دوی وایي لډیری مدیر رئیس د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملی کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره کې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
خلک کام کام هم په هوای لري، یعنی د عامه روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه عملي کوي. د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ د واقعیت لوړیږي. د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږ چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثر ماشومانو واکسین نه وي ترسره کړي، نو دغه واقعیت لوړوي. نو چې کله هم په ځینې کورنۍ کې زموږ هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمې خبر کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1500 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي.